درنو اوریدون که السلام علیکم وس په افغانستان کې د سهار و بجې دی او ساده رادیو د خبری مجلې ته مو ز اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د بشری نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې ژور بشری بحران د هغو کډوالو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ دی چې په زور د هیواد ته بیرته ستنی شي. د بشری حقونو د بنسټ پرون جمعه په یو بیان کې ویلي د دې ترڅنګ چې د طالبانو له لوري د بشری حقونو سرغړونې زیاتې شوې دي، په 2015 میلادي کال کې میلیونونه کډوال له ګاونډیو هیوادونو او ځینو اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته استل شوي دي. د ملګرو ملتو د وروستیو شمیرو له مخې یوازې ایران او پاکستان روان کال تر 2,600,000 زیات افغان کډوال له خپلو هیوادونو ایستلي دي چې نږدې 5% ښځې او ماشومان دي. سربیره پر دې زرګونه نور افغانان هم له ترکیه او تاجکستان څخه بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د بشری نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د بشری بحران لا خرابېده، د لومړنیو خدمتونو سخت کمښت، پراخې بیکاری او د طبیعي پیښو ناوړه پایلو د بیرته ستنېدونکو لپاره د جدي زیان او خطر کچه لوړه کړې ده. ازبکستان وایي په 2015 میلادي کال کې ازبکستان ته تر ټولو ډېر تجارتي سفرونه افغانانو کړي دي. د ازبکستان د ملي احصایې ادارې د خبرو شویو شمیرو له مخې افغان وګړو د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې د هر بل بهرني هیواد د اتباعو پرتله ازبکستان ته ډېر سوداګري سفرونه کړي دي چې دا پر روانو اقتصادي ستونزو سربیره په سیمه ییزه سوداګرۍ کې د دغه هیواد د پراخېدونکي رول څرګندونه کوي. د معلوماتو له مخې د 2015 کال د جنوري له میاشتې تر اکتوبر پورې شاوخوا 309,550 افغانان تر ډیره د سوداګرۍ، تجارتي تبادلو او نور اقتصادي فعالیتونو لپاره ازبکستان ته داخل شوي دي. په دې سربیره افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې ځای نیولی چې ازبکستان ته سوداګریز مسافر لیږي. دا شمیر د تاجکستان پرتله چې یوازې څه باندې 16,000 سوداګریز سفرونه ثبت کړي ډېر لوړ دی. د ازبکستان د ملي احصایې ادارې پر اساس د هیواد په وروستیو کلونو کې د ویزو قوانین اسانه کړي او د ترانزیت لارې پراخې کړي دي څو له ګاونډیو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي. د دغو پالیسیو تر ټولو ډېره استفاده افغان سوداګرو کړې ده. د پاکستان د بندونو چارو وزارت وای په اسلام آباد کې د افغانستان د طالبانو د سفارت مرستیال احضار کړی او په وزیرستان کې پر پاکستانی پوځیانو د حمله لکبل خپل احتجاج ورسپاره لیدي. د وزارت تیر شپه په یو خبر پانه کې وویل چې په شمالي وزیرستان کې پر یو پوځي کم بریټ شوی او څلور پاکستانی سرتیری پکې وشل شوی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې بریټ لکبل د افغانستان د سفارت مرستیال احضار کړی او سخت احتجاج ورسپارل دی. پاکستان پر طالبانو تور ولګاو چې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی وسلواله ته اجازه ورکوي چې له افغان خاورې څخه په آزاد توګه فعالیت وکړي او د پاکستان دننه خونړي بریدونه ترسره کړي. دا په داسې حال کې چې طالبانو د پاکستان دا ډول تورونه په ځلونو رد کړي دي. پاکستانی چارواکو دا برید په سختو ټکو وغنده او ویل چې دا حمله د ٹی ٹی پی د ګل بهادر د ډلې د وسلواله لخوا شوې ده. او د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د ورښتونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې ویلي د هیواد په مرکزی، شمالي او غربي سیمو کې تر ډیره د واورو او په جنوب لویدیځ او ختیځ ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو امکان شته. زموږ خلک آزادي رادیو اوري. لسکونه افغانان چې په غیر قانوني ډول ایران ته اوشتل په لار کې له یختې مړ شوي دي. د کانګرس لسکونو غړیو له ولسمشر ټرمپ څخه وغوښتل چې د افغان کډوالو د نه منلو پریکړه بیرته واخلي. هبیتات وایي په افغانستان کې د کثافاتو په اړه بېغوري د خلکو روغتیا ته ناوړه پایلې لرلی شي.
ښاروالۍ لخوا نه د صفایي په نامه باندې چې هر دکان د
سینما او هنر یو شمېر افغان مینوال په دې خپګان شي چې د کابل د آریانا سینما ودانۍ نړول کیږي. په پکتیا ولایت کې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره سلګونه ترافیکي نښې نصب شوي.
د تیرې کوتل نه پیل د وزران ولسوالۍ پورې 1100 ترافیکي لارښوونې نصوص اشارات په نصب کړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هرات ولایت کې یو شمېر ځایي سرچینې وایي لسګونه افغانان چې غوښتل په غیر قانوني ډول ایران ته ولاړ شي د سختې یخنۍ له امله مړه شوي دي. د سرچینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي که څه هم د مړو شویو کره شمېر نه دی څرګند، خو ښځې او ماشومان هم په قربانیانو کې شامل دي. نور حال په دې راپور کې
په هرات ولایت کې یو شمېر ځایي سرچینې وایي لسګونه افغانان د افغانستان او ایران پر پوله د سړې هوا له امله مړه شوي دي. دې سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دوی غوښتل د اسلام قلعې له پولې په ناقانونه ډول ایران ته واوړي چې د یخنۍ سختې څپې راګیر کړي او مړه شوي دي. په هرات ولایت کې یو ټولنیز فعال قدوس خطیبي ازادي راډیو ته وویل دا پېښه د پنجشنبې په ورځ د دسمبر په 13 رامنځته شوې او په مړو شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. نوموړي د جمعې په ورځ د دسمبر په 19
زموږ یو شمېر ګران هیوادوال چې د اسلام قلعه له پولې په ناقانونه ډول د ایران پر لور روان و، له بده مرغه په لاره کې د واورې او سخت یخنۍ ښکار شوله مړه شول. یو شمېر کسان چې ژوندي پاتې شوي ځانونه یې ایراني پولیساتو ته ورسول او موضوع یې ورسره شریکه کړه تر څو د نورو کسانو ژوند وژغوري چې یو جسدونه راوویستل شي. په پیل کې ویل کېدل چې اووه کسان به شي، خو له بده مرغه نن مازدیګر خبر شو چې د قربانیانو شمېر له دې زیات دی. یو ستر انساني ناورین رامنځته شوی او لا هم کره شمېر نه دی معلوم.
په هرات ولایت کې د یوې خیریه مؤسسې یو کارکوونکی هم چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
له
بده مرغه دا پېښه رامنځته شوې. نن مې په پوله کې له ځینو سرچینو سره خبرې وکړې. څو کسان مخکې تر دې چې ایران ته ورسېږي د سخت یخنۍ له امله مړه شوي. یو شمېر نور درې کسان له پولې اوښتي وو چې له هغوی څخه دوه تنه مړه شوي او یو بل هم د طیبات فروختون بستر. همدارنګه د کوهسان په مرکز کې نور جسدونه هم لیدل شوي چې یوې په هماغه مرکز پورې اړوند دي او څو نور جسدونه شاوخوا سیمو ته لیږدول شوي. خو سرچینو ویل دا نه ده معلومه چې کومو کلیو ته وړل شوي. د ادرسکن په سیمه کې هم شاوخوا اوه کسان له همدې ستونزو سره
مخ شوي.
همدارنګه د ایران په طیبات ښار کې هم یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي چې د هغو لسګونو افغان کډوالو جسدونه چې د سړې هوا له امله مړه شوي دي د دې ښار سړو خونو او روغتونونو ته لیږدول شوي دي. که څه هم هغه سرچینې چې په دې راپور کې ورسره خبرې شوي وایي چې د تلفاتو دقیق شمېر لا تر اوسه روښانه نه دی، خو دوی تاییدوي چې د مړو شمېر په لسګونو کې دی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې او د ایران حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د مړو شویو کسانو له کورنیو سره هم خبرې وکړي، خو بریالۍ نه شوه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په وروستیو څو کلونو کې د بېوزلۍ، بېکارۍ او اقتصادي ناامنۍ د زیاتېدو له امله ایران ته د افغانانو کډوالي ډېره شوې ده. هر کال زرګونه افغانان په خطرناکو او قاچاقي لارو په ځانګړي ډول د هرات ولایت د اسلام قلعې له پولې هڅه کوي ایران ته ولاړ شي. هغه لاره چې د انسانانو د قاچاق کوونکو د شتون، د لومړنیو اسانتیاو د نشتوالي او د سختو طبي شرایطو له امله تل د کډوالو ژوند له جدي ګواښ سره مخ کوي. داسې مهال چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یا یونیسیر وایي د روان میلادي کال له پیل څخه د دسمبر میاشتې تر 14 پورې له ایران څخه تر 1,800,000 زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي، چې له دې ډلې تر 1,200,000 ډېر کسان په جبري ډول ایستل شوي دي. د پراخو ایستنو تر څنګ یو شمېر افغان کډوالو په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې په ایران کې له ناوړه چلند او د بنسټیزو خدمتونو لکه زده کړې او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي محدودیتونو سره مخ دي. خو افغانستان کې د معیشتي فرصتونو نشتون لامل شوی چې د دې هېواد یو شمېر وګړي د شته خطرونو او ستونزو سره سره بیا هم ایران ته کډوالۍ او هلته اوسېدو ته غاړه کېږدي.
د امریکا د کانګرس لسکونو دیموکراتو غړیو د افغانانو په وړاندې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستیو اقداماتو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د کانګرس تر شپېتو زیاتو غړیو د کورني امنیت او بهرنیو چارو وزیرانو ته د یو رسمي لیک په استولو غوښتي چې د افغانانو د کډوالۍ بندولو پالیسي لغوه کړي، ځکه چې د دوی په وینا په واشنګټن کې د یو افغان وګړي لخوا شوې حمله فردي عمل دی. دا په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تر یادې حملې وروسته د دغه هیواد د امنیت د خوندیتوب لپاره د ټولو افغانانو د کډوالۍ کیسونه ځنډولې دي. له بلې خوا یو شمېر هغه افغانان چې په نورو هیوادونو کې امریکا ته د انتقال په تمه دي د کانګرس د دغو غړیو له اقدامه هرکلی کوي او وایي په بې برخلیکه او بد حالت کې ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د کانګرس لسګونو دیموکراتو غړو د افغانانو پر وړاندې د دغه هیواد ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې د وروستیو پالیسیو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دوی چې شمېر یو شپېته کسانو ته رسیږي، د پنجشنبې په ورځ د ډسمبر په 13مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د کورنۍ امنیت وزیر کریستین نویم ته په یو لیک کې دا غوښتنه مطرح کړې ده. په لیک کې راغلي هغو افغانانو ته د کډوالۍ اجازه ورکړل سي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال امریکا لپاره په زړورتیا کار کړی او اوس په قانوني توګه په متحده ایالاتو کې د ځمن کولو په لټه کې دي. د کانګرس د لسګونو غړو کڅه هم د 2015 کال د نوومبر په 26مه په واشنگټن کې د ملي ګارد پر دوو سرتیرو یو افغان تورن لوري برید وحشیانه بللای او غندلای دی. د قربانیانو له کورنوي سره خواخوږي خودلې خو ټینګار کړای چې دا یو فردي عمل دی او باید د یو فرد تاوتریخوالی د ټولو افغانانو د بدنامولو لپاره د پلمې په توګه ونه کارول سي. په دې لیک کې د امریکا د کانګرس د غړو ټینګار کړای هغه افغانان چې د امریکا د کډوالۍ ځانګړو ویزو SIV بشری پرول د کډوالو بیا میشتیدنې یا د پناه غوښتنې پروسې له لارې امریکا ته ننوځي د حکومت د څو بیلابیلو ادارو له پراخ امنیتي تفتیش څخه تیریږي. هغه پروسه چې په ټکو یې میاشتې یا حتی کلونه وخت نیسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د نوومبر په 26مه په واشنگټن کې د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان تورن له لوري د امریکا د ملي کارت پر دوو سرتیرو تر ډزو وروسته پریکړه وکړه چې امریکا ته د ټولو افغانانو د کډوالۍ هر ډول دوسیو پروسس او کډوالۍ وځنډوي. دا پریکړه په واشنگټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي کارت پر دوو غړو د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان وګړي له حملې وروسته کیږي. لکنوال د تیر نوومبر میاشتې په 26مه د امریکا د ملي ګارد سارا بیکستروم او انډرو ولف په ډزو وویشتل. سارا وروسته د سختو ټپونو له امله په روغتون کې سا ورکړه او انډرو ولف لا هم بسترې دی. امریکایي چارواکو ویلي چې لکنوال په افغانستان کې د امریکا د مرکزي استخباراتو CIA ملاتړي هغه ځواک غړی و چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړله. دغه پیښې په امریکا کې پراخ غبرګونونه راپارولي و. ترامپ د خپلې دې پریکړې دلیل د امریکا د ګټو امنیت او خوندیتوب بللی دی. خو د کانګرس غړو خپل دې لیک کې دا پریکړه SIV په ګډون د کډوالۍ ټولو افغان کیس لرونکو لپاره خطرناک بللې او خبرداري ورکړه چې د ډیری هغه افغانان چې د متحده ایالاتو ځواکونو سره یې کار کاوه په جدي توګه د طالبانو له لوري له خطر سره مخ کوي. هغه څه چې یو شمېر هیوادونو کې امریکا ته د انتقال په تمه افغانان هم له امله شدیدا اندېښمن دي. د افغانان د امریکا د کانګرس غړو د دې لیک هرکلی کوي او وایي چې د اقدام هیله من کړی دي. په رواندا کې د امریکا انتقال ته په یو کم کې ډیره افغان چې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي. ازادي رادیو ته وویل لته باندې څلور کلونو راهي سي دای یوازې خو میرمن او څلور کوچني ماشومان ترې جلا په قطر کې د امریکا په یو کم کې په بد او ناڅرګند حالت کې دي. دای وایي چې د SIV کیس لري خو له ټولو پروسو بشپړې دوه وروسته هم تر اوسه نه دای او نه کورنۍ له دوه انتقال سوي دي. دغه شان په پاکستان کې د امریکا د کډوالۍ P2 کیس لرونکي تانیا نوري هم ورته اندېښنه شریکوي او وایي چې له تیرو درې نیمو کلونو راهیسې په سختو شرایطو کې له بېلابېلو ستونزو سره دغه هیواد کې له خپل شپږ کسیزې کورنۍ سره امریکا ته د لیک په تمه ده.
من 3.5-4 سال شد که در پاکستان هستیم. با هزاران مشکلات در میجه زندگی کرد.
سلور کرونه شوال چه دلتا پاکستان که پر دیر بد حالت کیو. دو واشنگتن تر برید چه خاقلی ترامپ طول پروگرامونه و زنده ول موگی دیر نهی دیکو. اوس چې د کانګرس غړو زموږ د ملاتړ غوښتنه کړې، موږ ته یې نوې هیلې راکړې. که چېرې ترامپ د دوی غوښتنې ته حد اقل احترام وکړي او زموږ د روسیې دې له تعلیقه وباسي، موږ دلته ډېر بد حالت او ریپورټ سره مخ یو. زموږ غوښتنه دا ده چې ښاغلی ترامپ دې پر خپلې پرېکړې بیا غور وکړي، ځکه جرم فردي عمل دی، نورو افغانانو ته دې ربط نه ورکوي.
دې لیکي راغلي افغان متحدینو لپاره په ځانګړي ډول هغو کسانو لپاره چې په مستقیم ډول په افغانستان کې د امریکا د ماموریت او سرتېرو ملاتړ کړی، متحدو ایالاتو کې د خوندیتوب لپاره د هرې لارې تړل غلط دي. د امریکا د کانګرس د دې دیموکراتانو غړو په دې لیک کې د دغه هیواد د افغان متحدینو په اړه د ټرمپ ادارې د یادې پرېکړې په اړه خبرداری ورکړ سوی چې په راتلونکي کې پر امریکا او ژمنو یې د شریکانو باور ته زیان رسوي. د یادونې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د افغانستان په ګډون د نړۍ د 19 هیوادونو د وګړو د کیسونو پروسس وځنډوه چې د زرګونو افغانانو په ځانګړې توګه د هغو بې برخلیک کېدو لامل شو چې لا هم په نورو هیوادونو کې په ډېرو بدو شرایطو کې امریکا ته د انتقال شپې ورځې تیروي.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنی پروګرام یا یو ان هابیټات خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د کثافاتو د مدیریت په تړاو بې غوري د خلکو روغتیا ته ناوړه پایلې لرلی شي. د ادارې زیاته کړې ده چې د کثافاتو مدیریت په افغانستان کې په ځانګړي توګه په غیر رسمي او ګڼ مېشتو شاري سیمو کې یو جدي مسأله ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل او ځینو نورو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د کثافاتو د زیاتوالي په اړه شکایت کوي او له مسؤولو ادارو د دې ستونزې د حل غوښتنه کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
اجمل د کابل ښار د څلورمې ناحیې اوسیدونکی دی چې په خپله سیمه کې د کثافاتو د زیاتېدو له امله شکایت لري. د ترجمې په ورځ د قوس په 28مه ازادي راډیو ته وویل، له یوې خوا په کابل کې نفوس ډېر دی او له بلې خوا خلک خپل کثافات په سم ځای کې نه اچوي.
ځینې خلک کثافات د خپلو کورونو مخې ته او د سړک پر غاړه اچوي. همدا اوس په سرسبزي سلولاره کې د سړک په غاړه د میوو مارکیټ ته څیرمه ډېر کثافات شته. همدې کثافات خلک ناروغان کړي دي. په کابل کې نفوس ډېر دی، د کابل ښاروالي ورته نه رسیږي. خلک هم باید نظم مراعت کړي او خپل کثافات د سړک پر غاړه ونه وغورځوي.
د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي هم ورته ستونزې سره مخ دي. د جلال آباد ښار د اومې ناحیې اوسیدونکي صبغت الله ازادي راډیو ته وویل، په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو ان هابیټات خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت کې بې غوري د خلکو روغتیا جدي ستونزو سره مخ کولای سي. د ادارې د پنځشنبه په ورځ د قوس په 28مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړي ډول په غیر رسمي او ګڼ مېشتو ښاري سیمو کې یو حیاتي مسله ده. یو ان هابیټات زیاته کړې چې دا ننګونې په ښاري غیر رسمي سیمو کې ډېرې دي. د ادارې د سالمو ښارونو او ټولنو لپاره د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دی. موکړه چې د کابل ښار د پاکوالی او کثافاتو تایید پاملرنې په اړه د کابل ښاروالۍ د ویاند نعمت الله بارکسي نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. ډاکټران وایي په یو ځای کې د کثافاتو راټولېدل خلکو ته بېلابېلې ساري ناروغۍ پیدا کولی سي. د انتني روغتون د ساري ناروغۍ د څانګې متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
ساری یا انتانی ناروغی لکه اسهال، کولرا، مورقی او زیری د رامسته کېدو لامل کېږي. که کثافات دانی په وخت خالی نشي او کثافات زیات شي، د نورو انتانی ناروغیو لکه د ملاریا او د دنګي ماشو د تکثیر او ودې لامل به هم شي.
د ټینګار کوي چې کثافات په یو ځای راټولېدل د بد بوی او تافن لامل ګرځي. د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام یو انهبیتات د روان کال په نومبر میاشت کې هم په افغانستان کې د کثافاتو او اوبو مدیریت د بې غورۍ له امله د خطرونو د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی و. د ادارې ویلي و چې افغانستان د چاپیریال د تخریب له زیان سره مخ دی. یو انهبیتات ټینګار کړی و چې د کثافاتو او اوبو ناسم مدیریت او د شنو ځایونو نشتوالی د خلکو روغتیا له ګواښ سره مخ کړی ده. د ملګرو ملتونو د ادارې سپارښتنه کړې چې د هدفمند ښاري پلان جوړونې او ټولنیز اقداماتو له لارې چاپیریال خوندي او خلکو د ژوند کیفیت ښه کیدلی سي. یو شمېر چاپیریال پوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د ښاري وضعیت د ښه کیدو لپاره د کثافاتو او اوبو د مدیریت لپاره د منظم پلان شتون، شنې سیمې پراخول او خلکو ته د چاپیریال د پاک ساتنې په برخه کې عامه پوهاوی او روزنه ورکول ډېر اړین دي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروي.
یو شمېر افغان فرهنګیان، فلم جوړونکي او د فلمونو لوبغاړي په کابل کې د آریانا سینما ودانۍ ویجاړېده د افغانستان د کلتوري میراثونو د له منځه وړلو په معنا ګڼي. دوی له نړیوالې ټولنې، فرهنګي بنسټونو، هنرمندانو او خلکو هم غواړي چې د دې وضعیت په وړاندې ودرېږي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې په کابل ښاروالۍ کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته د آریانا سینما د تخریب کاروالۍ تایید کړی او ویلی دی چې د دې سینما پر ځای به یو سوداګریز مارکیټ جوړ شي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت لخوا د آریانا سینما تخریبول د افغانستان د فرهنګي میراثونو د له منځه وړلو په معنا دي. یو شمېر افغان فرهنګیان، فلم جوړونکي او د فلمونو لوبغاړي د دې څرګندونو تر څنګ زیاتوي د دې هیواد یو زخم نوی پډی شوی چې بل پرېښودل کېږي. په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لوی سلاکار فقیر میوان پنجشنبه د دسمبر په 13 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
سینمای آریانا از جمله میراث فرهنگی و هنری ما بود.
نام آریانا سینما از موږ فرهنگی او هنری میراث و یو ډیر لوی نوم چې له اسلام نمخ کې افغانستان د تاریخ څخه استازیتوب کوي. خو افسوس، سل افسوس چې یو زخم نوی پټی شوی بل زخم کې خودل کیږي. څه څوک رغولی شي او څوک پرې مرهم خودلی شي.
تداوی بکنم، مرهم گذاری بکنم.
فلم جوړون کې موسی رادمنش هم ازادي رادیو سره په خبرو کې لدې عمل خوښنی و خوده.
یک نهاد فرهنګي است، نه باید تخریب.
یو فرهنګي بنسټ وو، باید نوې ویجاړ شوی. په ټولې هوښیاري او روښانه ذهن سره باید ساتل شوی وای. کې استفاده ورنه نه کوله، احاطه کړې پي وای او ساتلې پي وای.
د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ کې وې سرچینې د نوم نه خودلو او غږ نه خپرېدو په شرط پنځمې نو وخت ازادي راډیو ته د دې خبر کراوالۍ تایید کړې ویل دا یو تجارتي سیمه ده، د کابل ښاروالۍ ملکیت دی او پر ځای به د سیمې د وضعیت مناسب یو متفاوت تجارتي مارکیټ جوړ شي. آریانا تر بیزاد وروسته د کابل له ډیرو پخوانیو سینماګانو څخه وه. دا سینما چې په 1908 لسیزه کې جوړه شوې وه، د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال د 1992 څخه تر 1996 کلونو پورې چور او ویجاړ شوه، خو وروسته په 2004 کال کې د فرانسې په مرسته بیا پرانیستل شوه. ښاغلی میوند او رادمن شوی دې سینما سره د زرګونو کابلیانو خاطرې تړلې وې. افغان فلمي ستوری یاسمین یارمل هم د طالبانو د حکومت لخوا داری نا سینما تخریبول د افغانستان فرهنګ او هنر ته یو لوی ضایع غني. اخر یار مل ازادي رادیو سره په خبرو کې لټولو نړیوالو فرهنګي بنسټونو او خلکو وغوښتل چې د دې وضعیت په وړاندې باید غلي پاتې نشي.
ما سموم نادوی فرهنګي سازمانای بین المللی و نرمندان
موږ لټولو فرهنګي بنسټونو، نړیوالو بنسټونو، نرمندان او تیرونکو او ازادي غوښتونکو خلکو غواړو چې د دې خطرناک وضعیت پر وړاندې غلي پاتې نشي او د افغانستان د فرهنګي هویت د دفاع لپاره عملی او موثر ګامونه پورته کړي.
د یادونې
ده چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په 1999 لمریز کال کې د کابل پارک سینما هم د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله سالی په امر ویجاړه شوه. دا کار بیا په کور دننه له پراخو غبرګونونو سره مخ شو. ښاغلي سالی هغه مهال کابل ښاروالۍ ته لارښوونه کړې وه چې دغه سینما ړنګه کړي، ځکه په خبره یې اوسنی وضعیت یې د منلو نه دی. نوموړي کابل ښاروالۍ ته دا هم ویلي وو کوم ځای چې دغه سینما پرې ودانه ده پارک کې شامل کړي، او یا دې هم په پرمختللي بڼه جوړه یا هم د یو فرهنګي مرکز په توګه فعال کړي. سینما په 1993 کال کې د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته راغله. د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د اطلاعات او کلتور وزارت په اډانه کې د افغان فلم په جوړېدو سره سینما او هم د فلمونو جوړولو په دغه هیواد کې پرمختګ وکړ. که څه هم په افغانستان کې د سینماګانو د شمیر په اړه بیلابیل شمیرې راپور شوي، خو د ازادي راډیو د راپورونو پر بنسټ چې مخکې افغان سینماګرانو سره د خبرو پر بنسټ برابر شوي، په دغه هیواد کې 8 سینماګانې موجودې وې چې 12 یې په کابل او 21 یې په نورو ولایتونو کې وې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ټولې سینماګانې تړلې دي. مخکې یو شمېر افغان سینماګرانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښت یې فلمونه جوړول، اوس د ډېرو کارونو یې پټه بدرېدلې دي.
خبرونو ور آخوا
په پکتیا ولایت کې د لارو په اوږدو کې د موټر چلوونکو لپاره سلګونه ترافیکي نشي او لارښوونې نصب شوې دي. په افغانستان کې د اکثرو ترافیکي پیښو په علتونو کې یو هم د ترافیکي نشو نشټوالی بلل کیږي. چلوونکي وایي چې دا ډول نشي له دوی سره مرسته کوي. تفصیل د نجیب الله الوخیل پر راپور کې
د پکتیا ولایت د ترافیکو ادارې لخوا د ګردیز د تیرې کنډول سره بیا د ستخیلو تر پله پورې چې د خوسی مورڅخه پیلېږي، د لوی لارې په اوږدو کې یو لسوه نسبتا ښه کیفیت لرونکي ترافیکي نښې یا ترافیکي علائم نصب شول. مخکې هم د یاد لوی لارې د ځینو برخو د جوړېدو وروسته به یو شمېر ترافیکي نښې لګول کېدي، خو دا لومړی ځل دی چې په یو وار په دې ټول اوږد مسیر دا نښې او علائم نصبېږي. د پکتیا د امنیه قماندانای استازي منیب زدران مشال رویته ویل
د تیرې کوتل نه پیل د وزدران ورسوالۍ پورې یو نه سوه عدد دانې ترافیکي لارښوونې نصوص اشارات په دې موخه نصب کړي تر څو د موټر چلوونکو سره د لارو په اوږدو کې مرسته وکړي چې ټوټل تقریبا سکم 8 میلیونه افغانۍ مصرف ترې راغلي.
د ګردیز خوست په لوی لاره کې توظیف شوی ترافیک اموایي کچیر موټر چلوونکي او عام خلک د ترافیکي نښو مطابق لارښوونی عملي کی تر دې د ورسره د پیښو مخه نیول کیږي. یو تن موظف ترافیک محب الله وایي
په خلن دې لکم چې کوم ځکه لاوهي لګیدلای او د ترافیکو او هغه لاوهي ته باید متوجه اوسئ چې کوم تاریخ باید موږ مختلف شو لاوهي په مطابق چې دې مختلف شي انشاء الله داسې مخامخ کیږي نه په پولیس ترافیک او زحمت په تکلیف باندې موږ د خلکو خدمت کیو.
موټر چلوونکي او سیموال وایي د دې لوحو په نسبت دو سره لپایله د ورځې او شپې له خوا په موټر چلوونه کې اسانتي رامنځته شوي. د پکتیا اوسیدونکو دینا رابط وایي
ماشاءالله الحمدلله دا ترافیک نه کنه کنه چې لګول شوی د زمونږ لپاره او د عامه ته په کېول لپاره ډېر د ګټور دي او د دې سره د ترافیکي مخنیوي بيخي زیات کمک سره مخ کیږي، ځکه چې مخکې تقریبا بعض خلک به بسواده به په غبه نه پوهېده د دې لپاره لګولې دي چې مثال داسې که باید سرعت څومره وي او په څومره کنټرول سره باید موږ مزال وکړو سرعت سپیډ سره.
په ورته توګه د ګردیز خوست د لوی لارې یو تن ټیکسي چلوونکی نور الله احمد زی په دې مسیر کې د ترافیکي نښو او علایمو نسبېدل یو ښه ګام بولي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته یې پام وکړي.
تیرې کوتل کې لګېدلې د زدرانو سرټو کنډل کې دا شیان چې دي دا یوې خواته د ډرایور دپاره یو رهنما ده، بلې خواته د وطن ترقی ده د موږ د سړک جوړښت ده اله کومه د خلکو نه چې دا وسره ډېر احتیاط وکړي.
یاد دیوی د افغانستان د لوی لارو د سړکونو تنګوالی د سپرلیو او بارونکو موټرو په سرعت او تیزوالی کې بی احتیاطي او د منظمو ترافیکي علایم او نه خونښتون له مهمو ترافیکي ستونزو ګڼل کیږي. د ترافیک موظفین هم د لوی لارو د خوندیتوب او په دې مسیرونو د موټرو او خلکو د تګ راتګ لپاره ترافیکي علامې او نښې مهمې بولي او وایي دغه نښې موټر چلوونکو ته په ټول مسیر کې د موټرو د سرعت او تیزوالي د حد او خطرناکو ځایونو په اړه خبرداري ورکوي چې په دې توګه د ترافیک په نظم کې خوالی راځي او د پیښو د امکان کچه راټیټوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو